په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیم ورځ مو په خیر. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اورئ چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اور بند کړی وو او که بله مسله وه؟ نن سه شنبه ده، د زمري 22 د اګست میاشتې 14. پیل له خبرونو کېږي. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشې کړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوې دي خو نهایي سوې نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوې. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریز نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستان راپور ورکوي چې یو شمیر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشې کړي چې له لسو ورځو راهیسې په ناڅرګندو تورونو بندي ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3 نیټه توقیف سوه او یوه نامعلومه ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دې د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو مترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې یې سلګونو پروازونه لغوه سول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف او نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیر کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان شوی اور بند کړی وو؟ د پوځي چارو شنونکي وایي
دوی په نورو اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړې.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دوی په چارچینو کې اوسیږي چې لارې تر موسی کلا پورې شته.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان شوی اوربند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیر شوي.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو، تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعه کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه آرامي اوسي. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره، څوک چې نږدې وو هغې ته ټولو ته تلیو، د اختر مبارکیانې مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډېریو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبانو له لورې نا اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
د اختر رشته هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نام نو نام نو ولسوالی څخه ټول ځوانان راغلي وو او اوربند داسې اوربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا من اختر راولي، موږ خوشحاله یو خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کوم امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي، د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر خارونو یې د حملو او ترهګریزۍ طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې د پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان سوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباري عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لورې نه دي ترسره شوي.
دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې تلېواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا ښه نیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړه، دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د ښه نیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارچ وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم، ورځ په ورځ د صلح په لورې باندې روان دي. دا که ووایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول، دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو له خوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري د دې ستا چې ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکې عبدالباري عارض و چې ویلي وسلولو طالبانو د لوی اختر په درېو ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربان له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوشي ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسداباد اړوند دم کلی خور کې تالونه او زنګوګانی لګول شوی او ماشومان پکې زنګي او د اختر خوخی لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوختي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوخی کې تیرې کړي، نو ځکه خو خوخی پاتړونه لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنې اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې د مروان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان او د سنوبل د کونړ لسنو دغه اختر په ډیر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنې کوم خبر نه و، د ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلامآباد ښار ته همدغه نن نور ځایونه میله ځایونو ته راوتي دي او اختر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند اخلي.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی در داد ورده و نور اخترون جمعنگا قتل آقه که زینی چاوزین بکی دلی بلز بکی خدای دی نور هم دغد جنگ تغر تور کلا بود.
دوی په جنگ کې لخکیل خو او غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږي او خلک پریږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپل روخان راتلونکي لپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وای
د ټولو ډلو نه غواړم چې زمونږ د خیر راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق دا امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربن اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 1500 زیات کسان مړه شوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي. ناجي سپید د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتویش کلنه حسنا د کانګو په ناروغي اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستره ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پسه ملال کړی هغه خلکو ته ورکول چې دی کیسه غوښې مې د کولو چې نه پوهېږم چې څه شي نه ماله پیدا شو. زړه بدوالی مې و، لرزه راباندې زیاته راتله او تبه وه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري، نو نه پوهیږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوې.
هیچ نفهمیدیم. امید از دینه روز حمله سر شو آمد، وضعیتش خوب نبود. از دینه روز که یک ذره خوب است، من تا همی گروه خونش که بالا بره امشال آسیت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري.
اوسني ارقام په اساس باندې 206 نیوی پیشی تفصیبی چی ده هاگوی لجمعه سخه 2 مری نده چی ممکن سو ورزی ورست نور ارقام ده هفته پا آخر که رست.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 25 کسان وخت اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي، اما بایوتي د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو راغلي دي.
د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهم نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبې په راپور کې مو اوریدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. د بدسل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه الوړه کړي او همدارازې په ترانسپورتي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره متاسفانه شش کال باید وایي چې دوه لکه دوه څلوېښت زره څوک دار کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر شي
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوه ټول په رسیدو دي. کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موقع باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
میوازی هغه ګرد سپړل کیږي، کارټنان سیرل کیږي، پلاستیکان کې هغه سرل کیږي، هغه بیا په کورنیو کې اچول کیږي. د کم پروسیسنګ او بیکینګ چې سوی دی دلې هغه ګرد د واګې په ګمره کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د هندوستان نورو مارکیټو ته په ګونیو کې صادرېږي.
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل به هغه ته طلب کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورتي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دي، دوبای پکې جبل علی دي او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ ورته ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیې د کمولو لپاره د چابهار بندر تر څنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمنی ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمنی د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.95 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغرا جرمنی ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوی دی. د جرمنی د سوداګرۍ اتحادیه رویټرز ته ویلي چې د جرمنی کمپنۍ دې ته اړ کړی شوی چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوری شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمنی ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسا او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړي ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګڼوردون کوې سیمیسونه راستولې دي. جعفر علي کې د قطر د خبرو د هوکړلي کاوازه وه، او نتیجه یې معلومه نه سوه. حکمت اماس له هلمند: اول د اختر پر مهال کراري د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند و. اتل زابله: د اختر په دریو ورځو کې د جنګ بندېدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنی اوربند وکړي، او له خپلو وروڼو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکي: د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنه لیکي: که په افغانستان کې سوله رانیسي، افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. او قاسم ځواک له هلمند لیکي: په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کمه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله په هیواد کې وینه تویدل او وروروژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو، او خصوصا سربازان او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپل اختر مبارکي وایم. او پیغام پرېږدم ایبوتلا صاحب ته پیغام پرېښی د والا ملت سره دی. طالبان شپه اختر کې ښه چلان وکړي، شکه تا ورسره کولی وربند به دې ورسره کړی، شکه تا کولی سوله به دې کړی. ته بیا اوس هم شته د چیشکه خپل وینو د لاسره دي. په فرا کې دي څو نفر شهیدانو زخمیان کو په حسابسیه کې. په کابل کې دي د اور په 14 کې مقتدیان وسودل موټر بند. نور هم تازه شو سرکن شب خساره اوسي وربند کړی وای. عمران خان خبرې دي او کارونه دي افغانانو سره کړی. خدای دې هدایت کړی. نور څه درته وایي؟ سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ورسره خبر کوم، او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي، او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی. موږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخته چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری راخوشې کړي، او د قرغیزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د اروزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالان او قومي مخبر وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دی را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري، د اورزګان ولایت په چارچونو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وایي.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیما د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې و چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخون و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې و، هغه مهم کسان یې د په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخون سره ولاړ و، د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پوړي چارواکي هم وي، خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دوی په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر موسی کلا پورې شته.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا اویا کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ سو، تر یوه او یا هم دوه کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچنو خلک ډېر متنفر وکستا چې یاد درته دغه وخت والی جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضې کسان سهوې وسولې چې بعضې شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره و، مګر اما ټول طالبان نه و، خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې سهوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبان و، هغه هم د لاسه ورکړل، هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده. حتی تر ننه پورې هغه چارچنو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت دي.
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچنو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. خو سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران چارچنو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک
هغه دی هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسیږي. منطقي خلک هم ورسره ولاړ دي، ځکه داسې طبیعي هغه منطقي خلک دوی د منطقي خلک دي، بس ورسره ولاړ دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقي څخه لري.
یوازې نه علت هم په نظامي سکتور کې پسات دی، ځکه زموږ سره ډېر ښه ښکاره ثبوتونه دي ستاسو چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل کاستی. حال دا چې دلته یو کمانډان غلی او کور ته به خلک ورکله، یو کس ته چې ورور را پیسې راکړه، دونه پیسې زه چې پلانکې ولسوالۍ ته د کمانډان په صفت لېږم. په ساعت دې لامل سو چې موږ ته دا څلور کالو راهیسې اوس په دوه یا درې کیلومتر کې زموږ کمربند دی، یعنې پرمختګ نه لرو، لاسته راوړنه نه لرو.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي، نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او له منځه یې نسي وړی.
تعداد زیاد رهبری طالبا در گذشته ها هم از ولایت اورزګان بودند. البته فعلا هم تعداد اکثریت ملا برادر است و در سابق ملا تازالا ملا فاضل بودند. بسیار کسایی بودند که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا از ولایت اورزګان بودند. اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردند. فعلا هم در نقش اساسی به دست از اینها هست. شش نفر از رهبری طالبا در ساحه موجود هستند. سه نفر همونجا نامزاد شدند. سلام نامزاد شدند، عروسی میکنند. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته، بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه، ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چارچینو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چارچینو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهد ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلهیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی، نوره ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ میومنی په دې هیله چې خوشاله شی بی ولری. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزې د خکلو جامو او خایست په لټه کې دي، خو وا بوري چې افغاني خزې څه ډول جامې خوښوي. د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او لاستونه کې چین ده، ترتر کې لیک پاولی کړ شوی.
مختلف دي لکه کتان شته، جاله شته، بيزوګا
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو
کوچانه یو کالی او دو دستور چال کلو نه راوستو خار ته راوستو. هم دا خپل کلیوالو خزو
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې به په دې هم خبرې وکړو چې افغاني کوچیاني جامو څنګه سیاست ته لاره پیدا کړې. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
نن سبا په افغانستان کې د ښځو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی، خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمنې پراخې او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو ښځو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلي خزینه جامې په نوي عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موډ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنګینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستونو او ټټر کې د پاوله یو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستونو کې چین دی، ټټر کې لیک پاوله کړ شوی دی.
پلستونو
کې پاوله کړ شوی دی.
اته کمیس سره معمولا سره ټیکری انجنې په سر کې ساته ګورم. تنگ سور اغوسته
سرخ خیسته اور سرخ کاریگی ترسو ساده کمیسی خوتکره لیک شوخی خیسته معلومیگی
بیا دل تا تنا تا پدی پانتون که در رقم کالیا غونده کنه نور انجونی هم شتا دیچه افغانی کالیا ما
نور انجونو ما غونده پانتون که اغا خوخی دیر انجونو خوخی دا خو ساده کمیسته کور که ما خسته که بازار که دومره د خلکو توجه نه کیږي ورته
د خزو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانستل شو. هلته هم تر ډیره د خزو هغه جامې نندارې ته وړاندې شوې وې چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستای شي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي. خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي، ګلدوزي، پخته دوزي، گراف دوزی او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوي غاړې به پکې ټومبل شوي وي. د مرسال په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي ځکه چې هم نوی ماډل دي او هم یې پتان ښکلی ښکاري. د دې په وینا دوی هره اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي خو کله هم داسې ورځ نه ده راغلی چې جامې یې خرڅې شوي نه وي.
منګا داسې کوو چې اوس کتانونه جوړوو او غاړې پکې ډېرې ساده غاړې ږدو او شیشو د مثلا د ماریو د شان کارونه پکې ډېر نه کوو. فیشنین جوړوو هغه چې ډېر ډک کمیسیون دي خو هغه بعضې خاص خاص محفلونو ته لکه ودونو ته او د نکریز شپو دې وختونو ته خلک خو ډېر خوښوي او تولیدات زمونږ هم په هفته کې شل یا دېرش جوړې دي. نجونې مخلي، لوی ښځې مخلي، منګا ماشومان ته، انجونو ته او لوی ښځو ته ټولو ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشر ښځې خوښوي او کوم ډیزاینونه انجونې خوښوي او کوم ډیزاینونه د ماشومانو دپاره دي.
ځینې میرمنې د دې لپاره چې په خپله خوښه او په اندام جوړې جامې واغوندي هڅه کوي په خپله رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا یې وروسته په خیاط او یا هم په خپله وګنډي چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار خ کړای دی. د کابل یو تن ټوکر پلورونکی شمشاد وایي په خوا ښځو ډېره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوې جامې واغوندي خو لکه چې افغاني تولید شوې جامې بازار ته راغلي نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي.
کتان شته، جاله شته، بیزوګان شته، خال والا تیکې شته، رقم رقم مختلف په دې کې شوزنه دي.
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تیکې دي ډېر شوخ رنګونه لري، ګلان دي پکې، سره دي او ګلابي او دا څه رقم تیکې دي؟
دې ته وایي ګلنګار تیکه.
ګلنګار تیکه ورته وایي. دا تیکې خلک خوښوي په تیره ښځې مثلا اخترونو دي.
دا مترانه چالی کنه کیفیت د دې خدا درې متکخ دا غینه پاس یو غړ ورته اخلي چې خا بس 200 روپیه یو غړ اخلي او خیاط یو 200 روپیه ورکی خ تیار وسا غړ ته کاری جوړي متر سلم شته، اتیا مشته، متر زرم شته، 300 مشته، 400 مشته، هغه خپل د مطابق وس پر یو خبر ده کنه.
په افغانستان کې خزي د فیشن او سټایل زیات مینوالي دي خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابېدو دي. له هم دې کبل ازینی دوکانداران هڅه کوي د خزو مینې او اقتصادي وضعیت ته پکتو د سکمیسونه خرسلاو لپاره راوړي چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګنډل شویو جامو سره نه وي. د کابل د منډې سیمې یو تن پلورونکی جاوید وایي له دوی سره داسې جامې زیاتې دي چې ښکلې غاړې پکې ایښي دي خو قیمتونه یې تر 300 افغانیو پورې رسیږي.
ټول کمیسونه اوس په همدې افغانستان کې جوړیږي، ډېر ارزانه. مخکې همدغسې ډیزاینونه چې پاکستان راغله یو کمیس زر په 800 اوس هم ته جوړیږي په 1500 ډیر ښه کمیسونه
اوس خو چې ګورې تاسو یو کراچۍ کې د پدې منبرې کې مثلا پلمر کې د نه خرابېږي ټوټي
نه نه خرابې ټول اصلي کتان او نخ تکیر چې جوړو په وینځلوم کې نه خرابېږي.
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډیر ښه او کله لزوار سره مخ کیږي چې میرمنې تنوع خوښوونکي دي. ډیر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تېره شوی وي نه خوښوي. اتل چې 15 کاله کېږي ښځینه بهرنۍ ماډل جامې پلوري وایي داسې ورځ هم راغلی چې ښځینه پیرودونکي یوه اونۍ وروسته هم د نوي سټایل جامو پوښتنه کړې.
نوي ډیزاینونه راځي خو دلته خلک دي چې کپنۍ والا کما نمایش کوي وا کی هغه ګوري لکه ډیزاین چې په دغه کې وا چې نت کې دلته درته سیدی سي راځي ماته دا ډیزاین راکله کده غره نوې ماډل کیا نوې ډیزاین کینو کوم غم بیا ته ورسته فرمایش ورکول کا ماغه سي ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سومره خو خی په دې خاطر کوم ډیر راوړو دا نوې راغله چې سبارې شوی نوې نور نه راخلې لکه
د مزار شریف اوسیدونکو مهاجبین وای له بهرنیو جامو د تیل لپاره استفاده کوي چې نوې وسري ماډلونو نه پکې استفاده شوې ده او د هر سن لپاره مناسب دي. هغه د دغه جامو بل ځانګړتیا دا بولی چې که د ښځو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګرې ښکاري.
نوی فیشن دی او د اروپا په سطح هم دی او د آسیا په سطح دی خاطر او بل ده چې وزن هم کم ښایي سپکې دي. نو یعنې بهرنۍ جامې په دې خیلي چې اسټایل لري، کومې جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي، ښکلې جامې دي. خو په دې هغه سي دوه ساعته یا یو ساعت لپاره ښایي ځکه چې ډېر زیات درنې سړی پکې دونه راحت نه وي. اما دا نور لباسونه چې دي البته مناسب لباسونه، برابر لباسونه، مناسب لباسونه په دې خیلي چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستلی شو، مثلا ډیر سات یو اوراسیم شو اغوستل ډیر په وخت پر اغوستل شو.
که څه هم د افغانستان د ننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په لوړه بیا نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راوړدیږي.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه ښځې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډیره یې د پارلمان، وزارتونو او بیلابیلو ادارو څوکۍ نیولې د جامو سټایل هم توپیر کړی. ځینې خو دومره ځانګړې جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ یې د جامو بڼې هم شهرت موندلی. زموږ همکاره فرشته غنی هم په پارلمان کې د کوچیانو له استازې فرزانې کوچۍ سره غږېدلې چې تر ډیره په رسمي غونډو کې هم په کوچیاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوې. ورته غوږ شئ.
کوچې د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسې په کوچیاني جامو کې لیدلې، کله چې له دې جامو استفاده کوي څه احساس لري؟
زه چې روزمره کوم کوچنۍ جامې پارلمان ته یا نورو غونډو ته اغوندم نو داسې ورځ دې نه وي شوي چې یو دوه وکیل صاحبانو او یا داسې نورو خویندو له مانه دا نه یې پوښتي چې دا کالي دې څوک درته جوړوي، چیرته یې جوړوي او موږ سره مرسته وکړه چې زه غواړم یو جوړ داسې کالي ولرم. خوشبختانه باید ووایم چې زموږ دغه د کوچانی دودو دستور جامع ډیر ښکلی دی، ډیر خاص او ناب شای دی، ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی.
کومې جامې چې تاسو غوندي ای دا کوچیانو له جامو سره توپیر لري چې پکې دی کې وسیږي کنه؟
دلته څو باریکۍ موجود دي. هغه چې مثلا کوچانی غوندي لګي جاغه خلاصي لګ ټکرای ټول نه دی، دا غوې داس نه دی چې موږ مثلا دوشاله ورته وایو موږ ټکرای ډیر بند اغوندو، کته هم دغوی ټکري لوی اما داسې چې هماغه سر پټینو داسې نه دی چې مثلا مخه دې بنده یي ورته د کالي مخه خلاصه ښکاري، غاړه ښکاري او ډیر ښایسته معلومیږي. دویم توپیر دغه دی چې موږ یې معمولا یوازې کمیس اغوندو. دریم توپیر بدایي چې هغوی ډیر شوخ رنګونه معمولا استفاده کوي، نو موږ هغوی چې په رسمیاتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لږ سنګینه او لږ دغه شوخي کټګوري نه وتلي رنګونه اوسیږي. او څلورم توپیر بدایي چې کوم چې کوچانې خویندې خپل هغه محلي لباس کوي، هغه خپل دودیز لباس کوي، د هغوی کمیسونه ډیر ګنډ دي، مثلا ډیر تکه پکې کارول شوي، ډیرې لویې لمنې لري، لستونې یې هم ډیر لوی لویي. اما زموږ تقریبا دغه اندازه لږ وړه یي چې هم مینځلو ته اسانه کیږي، هم اغوندلو ته، هم انتقال ته.
کله داسې شوي چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچیاني کمیس پتن کړی وي؟
زه خو معمولا په هغه نورو ناستو کې چې په هغه کې بهرنیان یا نور خلک موجود وي زه هغه کې هڅه کوم هم دا خپل جامې پتن کړم، خو کله کله بیا نورې جامې ما غوندم وایم بیا داسې خلک ونه وایي چې دا کوچۍ د نورې بیخي زده نه دي، هغه هم د موږ زده دي، خو دا چې دا پتن کوو د دې لپاره چې د خپل دود و دستور و فرهنګ ته کار وکړو.
په پای کې که دا راته ووایي چې کلیوالې په تېره کوچۍ یعنی خزی څه وکړي تر څو په خپل لاس جوړ شوی توکي تر خارونو راورسوي او د خرڅلاو زمينه ورته برابر شي؟
اول خو دوی د هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي. هر کاروبار د یو وړ ګام نه شروع کیږي. مثلا تاسو په پام کې ونیسئ چې دغه د کوچانیو کالیو دود او دستور چا له کلو نه راوستو ښار ته راوستو، همدغه خپل کلیوالو ښځو ورته مارکیټ برابر کړی. یو څوک ورغلی یو سیاست مداره، یو وکیله، یو انجینیره، یو ډاکټره، یو توریسته ورغلی د دې سیمې ته هغه کالی
د دې په ځان کې لیدلې دي، خوند یې ورکړی، بیا یې کوشش کړی چې هغه یو جوړ ځان سره ښار ته راوړي. بلاخره همداسې دې ته یې وده ورکړې او دې کالیو ډېر بازار موندلی، ډېر هغه پیدا کړي دي. نو زه غواړم دغه خویندو ته ټولو ته دغه پیغام ورکړم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړئ، نو دغه خپله د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمون اوریدونکو سلام، خونه مو خوشحاله لاله. په تلویزیونونو کې انتخاباتي بحثونه خومه په درس کې روان دي، تر دې چې خلک لاس اچولو ته هم تیاری نیسي او ښایي یو بل سره اوم ډبوي. زموږ یو کرم له وهلو ډبولو خالي نه دی، ټولې جلسې او بحثونه مو په وهلو ډبولو پای ته رسیږي. نو ښه دا ده چې بحث کوونکي په جلا کوټو کې کینول شي او بیا د سکایپ له لارې سره وصل کړی شي. که نور څه نه وي نو هغه سوکان او نوکان خو به یو بل ته نه سره رسیږي، یوازې د یو بل پیغورونه به اوري. د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ټیم له جنجاله خبرو پام وکړئ.
خانو څنګه شو هغه د مون کار چې مدا اوسې په پوسټرونو کې ونی لیکې؟ نه منم،
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکي.
د ما د روغتیا معرف وزارت مله یاده ونه اوسې؟
اوس نه کیږي، بده ته وعده مې در سره کړې ده، اعتماد را باندې وکړي.
اعتماد نه دی پاته، زه خو په چا اعتماد نه سم کولای.
د اعتماد خبره به پریدو، اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکې دنده ولیکو. په دې نه د تاسې پیسې زی او نه هم د بل چا، یوازې لیکل دي.
دا نور کاندیدان به راباندې خوشحاله شي او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي.
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو، او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو. د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي، مثلا لومړی معاون، دوم معاون، د مالی وزیر، د ښځو وزیر او نور. دا ښه ابتکار هم دی.
هو، اوس سړی په چای کې ماتم نشي کولی.
که دا کار ونه شي نو کمپاینی غونډې هم نشي جوړېدی.
که تاسې نه جوړوئ زه جوړم، دومره بیکاس هم نه یم.
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه، موږ نشو در سره تللی.
غونډو ته هم اجازه نه ورکوو، تخریبوو یې. اوس خو د جوړولو څخه د تخریبولو کار اسانه دی. ته دې غونډه جوړه کړه چې څنګه یې جوړوې.
څه به وکړې؟
چې درې کسه مې در ولېږل تخریبولی شي، چې په غونډه کې یوازې د انتحاري دی وویل هم غونډه ورانه ده. برخوال باید د ښار په هغه بل سر کې هم رایټینګ نه کړي.
ښځه همداسې به وکړو.
څه دې وکړل؟
راته کلک و چې په پوسترونو کې د موږ دندې هم ولیکه.
تا څه ورته وویل؟
اوس خو مې ورسره ومنله، خو نه پوهېږم چې اوس څه وکړم.
په یو څو پوسترونو کې دندې ولیکئ، په ښار کې کلک هم کوي او ویډیو یې هم ورته راوړئ. خو کسانو ته دې ووایا چې سبا ته یې بیرته راوښکي.
آفرین، دا دې ښه چل را وښوده. د دوی په دفترونو کې به یم ښه غټ غټ ورته سریخ کړم.
او همداسې وکړه، نور مه پسې ګرځه.
دې ته وایي هوښیاره او پوه میرمن. رښتیا چې د هر بریالي میړه شاته یو هوښیاره او لایقه میرمن.
اوس نو واورئ.
کائن کے بین کی
د خیانت بوٹے وہ شین کی،
لکه این که بین که
دا کاندید مخ باور سپین
که این که بین که
لدالر دکا خورجین
که این که بین که
دا کامپاین اسب دی زین
که این که بین که
تقلب تا جوړ ماشین
که این که بین که
و دا زما زرگه بوشین
زین انتخاباتی تیمونا یوازی دا دیل پارا میدان ترا وطلی چه پنونو زانونا خرج کی لکن داسه
خانو څنګه وکړو مونږ او تاسو خو په ټول هم 1500 کسان پیدا نشوي کړی چې یو کمپاین غونډه جوړه کړو
زه خو وایم چې هیڅ به انتخابات ونه شي
که ونه شي هم زموږ تاوان دی او که وشي هم زموږ تاوان دی
څنګه
خو که وشي هم مونږ یې نشو ګټلی او که ونه شي مونږ ته څه په لاس نه راځي
نو راځئ چې همدا اوس ځانونه په چا خرڅ کړو
په څه ډول
ورته وبه وایي چې مونږ ټول در سره یو ځای کیږو څه راکوې اتمان څو غټې چوکۍ او پیسې راکوي
دا خبره د ما هم خوښه شوه اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه به کیږي حتمان مو یو کاندید اخلي خو که دا په قدرت کې چې دي دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې تیار به همدا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موم رئیسان او والیان شي
نو بیا څه ته ورته ګورئ راځئ چې پرې ور شو
راځئ خو ټول به یې وخوله یو
ته غږیږه ورسره موږ به ټول هوهو درپسې وایو
راځئ چې ور شو مونږ خو غواړو چې له تاسو سره یو ځای شو ځکه تر نورو د تا صداقت لیاقت او موثره کړنلاره راته د ملت په ګټه ښکاره شوه که نه نورو کاندیدانو هم ډیر کوشش وکړه چې ور جذب وکړي
مننه پوهیږم خو تاسې څه غواړئ
مونږ سر له همدا اوسه غټې دندې او مصرف شوې پیسې غواړو دومره خو به راسره کوې
سمه ده خو
زړه مه وهئ له مونږ سره میلیونی ولس دی په لومړي پړاو کې د کامیابی ډاډ درکوو چې هر څومره کسان مو غونډو ته پکاري درته راوستلی شو
ښه په فیسبوک کې څومره کسان لرئ
ډیر زیات څومره چې وغواړې او بیا خو اوس یو سړی لس آی ډي هم جوړولی شي
ښه ښه داسې کسان هم درسره شته چې د موږ مخالفو کاندیدانو ته په فیسبوک کې ښکنځل وکړي
ډیر زیات د موږ ټول فیسبوکي کسان ښکنځل مار دي
بس سمه ده هر کلی درته وایم او ښه راغلاست
مننه خیر یوسی
سر له سبا به مو د فیسبوک کسان فعاله کړي چې د موږ صفت او نورو ته ښکنځل وکړي
اوس دغه کیسه واورئ
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي سره له دې چې ما هیچ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وکړې خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نویت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو تر دې چې ځینو اوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی د خپلوانو اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم ما ورته هغه حقیقت بیانوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایج وویل خو دوی هغو اوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاکله خپرې کړې وي زیاتر انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډیره کوله چې دفتر ته ځي او چې ما به ورته وویل هو نو غلی او حیران به شو یوه ورځ یوه ملګري ټیلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم ما ورته وویل وعلیکم سلام هغه وویل څنګه یې ورته مې وویل شکر دی ښه یم ویل یې غږ دې بل ډول دی ښه نه راته ښکاري ورته ومې ویل روغ جوړ یم څه خاص تکلیف نه لرم وی ویل له ما یې مه پټوه غږ دې ښه نه ښکاري ورته ومې ویل سمه ده څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي ورته ومې ویل هو پرون هم تللی یم او نن هم په دفتر کې یم
لامدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او اړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډیرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځي، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستی به یې تیلیفون ګل کړه. اوهو، زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي. خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزان، ستاره امینی، اله زرمتی، اوسه حکمت، او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جنال آباد 4.